پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. پرونه خپرونه کې به واورئ چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د څه باندې 2000 محلونو خیالي رایې ډیټابیس یا معلوماتو ته شاملې شوې دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې متحد ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه دې په عراق کې وشي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا ناتو مومنشي وایي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله ونه کړي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالیو کې د طالبانو یو اړوند زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی او د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیره شپه د سختو بارانونو او تندرونو د غورځېدو په ترڅ کې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا ناتو عمومي منشي وایي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روسي څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځالن نه کوي. یان ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد اختلاف کې د شاملو ډیر هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یو غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په څنګ کې ولاړ وویل ناټو او متحده ایالاتو موافقه کړې چې د دوستو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو هڅو ته به دوام ورکوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پیاوړي شي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړه چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې لماتې وروسته په افغانستان کې ځای موندلې او بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. دا ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ او شمیر نورې سیمې د داعش ډلې د وسلوالو ځالې ګڼل کېدې. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ننګرهار د سپین غره په لمنو کې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه لري. دا ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی دی. دا ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې څوک نه ول، نو ځکه څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي، خو مخکې هغه کسان چې دوی نیول یا به یې ځورول له همدې زندان نه به یې کار اخیست. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیره شپه د سختو بارانونو او تندرونو غورځېدو لږ تر لږه 20 کسان وشلې. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تر دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولې. د غنی په وینا لسګونه کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د هغه ټپونو له کبله یې درملنه شوې ده چې د تیرې شپې په بارانونو او تندرونو کې وراوختې دي. دا امکان شته دی چې د مرګ ژوبلې شمېره له دې زیاته شي، ځکه چې ځینې کلي لرې پراته دي او لا هم د ژغورنې ډلې نه دي وررسېدلې. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شوو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. دا پامپیو په خبره له دې سره به داعش ډله ونشي کړی په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې لاسوتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف ته سباندې ډېر شخړو هیوادونو یوې غونډې ته وویل د ائتلاف غړي باید د داعش د ډلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې په توقیف کې دي بیرته تسلیم کړي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پرېکړه اندېښنه وښوده چې تېره میاشت له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برتانیا، نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو او هلته له محاکمې سره لیوالتیا نه لري. دا ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګول او د تیلو بیه د پام وړ زیاته کړه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په سفل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند د 168 لیټره تیل رانیولی شي. د دې ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 1500 لیټره او د هر لیټر تیلو بیه به 12.5 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که هم ایران د انرژي پراخې زیرمې لري خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ویلي چې د میانمار یا پخوانۍ برما د پوځ لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره یې د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو لوله کډیر ضرورت وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پرې خودو تاړ شوي او بنگلاديش ته کړه شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیې یا جنوسایډ په نیت شوي خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د ICC قاضیانو همداراز ته د محکمې لوی څارنوالي ته پراخ صلاحیتونه ورکړي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکي کې د پیښېدو احتمال شته.
لپی یو ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د نږدې 2000 محلونو خیالي رای هم د انتخاباتو د کمیسیون په ډیټابیس کې حساب شوي دي. په دې اړه به هڅه وکړو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو. په نورو مسایلو کې د لشکرګاه د برېښنا ریاست له هغو خلکو چې د دې ادارې دروازې بندې کړي دي غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي څو خپلې چارې پر مخ بوځي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم ادارې پروسس مخته نه وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی دی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه د پیراق کې وشي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای حساب شوی دی. د دې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې محلونو هیڅ ډول معلومات نشته خو کمیسیون د موجودیت ادعا کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې تکنیسي ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخابات خپلواک کمیسیون سره پرې اختلافات روان دي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 چند محلی است که ادعا میشه وجود دارد، اما هیچ کسی از وجود از اینا تا چند روز پیش اطلاع نداشت. مشکل اساسی این محلات خیالی است که هیچ نوع معلومات بایومتریکی اشخاص که جز شرایط اساسی قانون و طرز العمل و لوایح هست در مورد این 2400 چند محل وجود ندارد.
آقای سعادتی، نور موارد چه د خبرات د کمیسیون او دوی ترمنځ د اختلافات او لاملونه او بلل د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه د رایو اضافه کول د 5000 هغو رایو موجودیت چې معلومات تکراری دي د رایو ورکولو د ځای نه خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول او بل دا چې د لادرکه شویو بایومیتریک دستګاو په تړاو څرنوالۍ ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسیون او نړیوالې اړوند ټولنې یا بنسټونه دي د رایو د شفافیت برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. تېره شپه یعنې د پنجشنبې په شپه هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د اعتراضونو لپاره یې د انتخاباتو کمیسیون ته دوی سره ناسته درلوده او دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240000 هغو رایو په تړاو چې دوی پرې اعتراض درلود وضاحت ورکړ. د ښاغلي سعادتي د خبرو او څرګندونو په تړاو مو غوښتل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو تر دې دمه له دغه کمیسیون نه څوک خبرو ته حاضر سوي نه دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. فیروزه قدرمن اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې د ثبات او همپالنې د ټیم د دې ادعا په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو، خو تر اوسه پورې له پرله پسې هڅو سره نه یو توانېدلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاندویانو سره زموږ اړیکه ټینګه شي، خو هڅه کوو چې په همدې خپرونه کې د دوی نظر را واخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایت د برښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورنیو به برښنا بنده شي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه اوسیدونکو د برښنا د ریاست دروازه بنده کړې ده او د برق د لوړې تعرفې د ښکته کېدو غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي چې د ریاست مخې ته یې خیمه وهلې، د برښنا د ریاست مامورین کار ته نه پرېږدي. دا چې په خیمه کې ناست کسان څه وایي او د برښنا د ریاست چارواکي څه وایي، جزئیات یې د الیاس دای پراپور کې واورئ.
په لشکرګاه کې د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېیم اونۍ پوره کېږي، خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته سوې لانجه لا هم نه ده هواره سوې. د هلمند د برښنا رئیس وحید الله علیزی وایي که تر څو نور ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي، پر لشکرګاه برښنا بندېږي. ښاغلي علیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې، وویل د دوی اداري کارونه بند دي، یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برښنا د خدمتونو مخه ډب کولی شي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه وسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته وسي موږ د راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي، چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، اداري اصول مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
د برښنا رئیس وویل په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوړ احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حل او د برښنا د پر مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنټ دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برښنا دوه امریکایي سنټ ګران ده. مترزان وای تر هغه چې د کجکی د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کم سوي نه وي، اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزان نه شي. موږ د خیمه ته دوام ورکوو او زموږ د ډیزلي برخي او وارداتي برق باید فرق وسي. باور وکړه سل د ډیر ځلمونه زموږ سره روان دي، ستر ځلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کېږي. نو دا خیمه به او دا کانچنر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموش ته یو مثبت جواب رانه کی
ول کیږي دغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکی هر کیلووات برښنا په 15 سنت منل سوی دی چې دام غړي د برښنا د تولید د دوهم فابریکه او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. دا قرارداد د جمهوریت ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ سوی دی. اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړ په خاطر د برښنا قیمت راښکته کوي، ار دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلووات شپږ امریکایي سنت ور برابر کړي. مدیر استای د ازادۍ رادیو هلمند.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ناوې کلي ته له 15 کلونو وروسته د سلګونو بې کوره شویو کورنیو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې. دغه کلی 15 کاله مخکې د پاکستاني پوځونو د توپچی حملو او هلته د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله خالی شوي وو. ټول کورونه ړنګ وو، ځمکې شاړې وې او باغونه یې هم وچ شوي. د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري دې کلي ته تللی او دا راپور یې برابر کړی.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوې کلی چې د ډیورند له فرضي کرښې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډیری کورونه او جوماتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي رادیو ته وویل:
زما نوم حاجي محمد عظیم دی. یو کور نه کړی او باسه زما کور مثالا خالی که زه بل کور له لوښي تړاو مثالا دغه سون یو سختي او یا مثالا ماله 2000 کرایه راکه، ماله 5000 کرایه راکه. پاغې من غریب خلکو وسم نه کېده، دسې کور به م بود چې پاغې کې به یو 4-5 وخت نه تېراوو، مثالا زموږ مجبوري وه.
نوم یې افضل خان. من غواړم ورور دې جنگ جګړو نه تللی او اوس بیرته واپس کې د خپل کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې مزه په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی. موږ په دې راضي یو.
دلته به چې پخوا په کوم ځمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به یې د انسان زړه خوشاله کېده، نن هغه سپیرې پرتې دي او ونې بوټي اکثره وچ شوي دي. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل: ناوه پاسته هم د ناوې پر کلي لاره تللې ده. هلته پراته پولیس د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول، خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسنل دپاره، زموږ تبادله د پرسنل دپاره، زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسنل دپاره دلته د نواپاس درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي، په اسانۍ سره کولی شو. خو ډېر کم وخت کې کولی شو چې خپل پرسنل ته کومک، اکمالات او تبادله د پرسنل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو، د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنېدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل: حکومت مو د مشکلاتو حل کولو دپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ، څو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نشئ.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او دوه بوجۍ غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنکي او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایه کوي. غروب سرونو کې زموږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تامین دی.
شاوخوا له 600 کورنیو څخه یو څلویښت خپلو کورونو ته ستنې شوي او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنګونو او د پاکستاني توغندیو له ویرې بې کوره شوي کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش ډلې د زرګونه سخت دریځو جنګیالیو د محاکمه کېدو په اړه د فرانسې وړاندیز غیر مسؤلانه وباله. دا هغه کسان دي چې په سوریه کې نیول شوي او اوس په توقیف کې دي. فرانسه دا وړاندیز په داسې حال کې کوي چې امریکا او اروپایي متحدان یې پر دې لانجه لري چې له دغو سخت دریځو سره څه وکړي. اسمت څاروان په دې اړه د تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب سلام. اول دا چې د فرانسې د وړاندیز او د امریکا د مخالفت جزئیات لطفاً راته تشریح کړئ.
ډېر مننه تکل صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقیف شوي افراطي وسله وال په عراق کې محاکمه شي. د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې د امریکا په مشرۍ د دیرشو هیوادونو ائتلاف په واشنگټن کې په یوه غونډه کې ګډون وکړ. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي، یعنی بیرته ور وغواړي خپلو هیوادونو ته او قانوني چلند ورسره وکړي. د پزغرده ویلي چې د داعش غړي دي بیرته همغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي او هملته دي بیرته په خپلو یعنی خپلو هیوادونو کې محاکمه شي.
Coalition members must take back the thousands of foreign terrorist fighters in custody and oppose it.
But da de Mike Pompeo targandawuni di che parune po Washington ke daish zed etlaf da sabandi dir shokhuri hiwaduno da astazo po huzur ki wakre da wuvel da etlaf gori bad da daish dali po zargun terrorist jang yali che tawqif ki di birta taslim shi la hugui saradi da kado zulmuno pa ara hisab kitab wakri.
بلنو څاروان صاحب، پامپیو ولې اروپایي هیوادونو دا غوښتنه لري چې راشي او خپل د سخت دریځ غړي د تسلیم شي؟
تکل صاحب، امریکا اندېښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقیف نه کړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. تاسو ته معلومه ده چې کله چې په عراق او سوریه کې دا جګړې روانې وي او داعش ډېرې پراخې سیمې ونیولې د دغو دوو هیوادونو نو دا اتباع اکثره له اروپا او له مختلفو هیوادونو راغلی ول، داوه طلبه جنگیالی ول، دغه دوه هیوادونو ترغلی ول او جنگ وکاو. په دوی په منځ کې په زرګونو اروپایان خصوصا فرانسویان او د نورو هیوادونو د برتانیا او د نورو هیوادونو اتباع دي. نو د امریکا غوښتنه ده چې دغه هیوادونو د خلک بیرته ور وغواړي په خپلو هیوادونو کې د محاکمه کړي. لیکن اروپایانو اندېښنه اصلا دا ده چې دوی وایي چې که دا کسان محاکمه کوي لیوي خو په اروپایي وادونو کې محاکمه داسې اسانه هم نشي کېدی، باید کافی اسناد او شواهد او مدارک وي چې دې ټولولم ډیر اسانه کار نه دی. او لبلې خو دوی تشویش دادی چې دا کسان په خپل هیوادونو کې محاکمه کوي داعش هم یو خطرناک ډله ده، دوی به په دغو هیوادونو کې په یو جدي تهدید بدل شي، په دغو هیوادونو کې به حمله وکړي، دوی له حمله هم سخته اندېښنه لري. او امریکا به لبلې خو دا اندېښنه لري چې دا کسان محاکمه نشی په خپل هیوادونو کې او په عراق کې چې او په سوریه کې شو وضعیت خراب ده او ترکیه حمله کړی دي او دا کسان خوشی شي بیرته به دا کسان په یو تهدید بدل شي او له لاسه وتلي سیمي به بیرته ترلاسه کړي. امریکا وایي چې د دغو سیمو د تصفیه کولو لپاره ډېرې خواري کړلې دي او ډېر زحمتونه یې ایستلي دي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه ښیي چې تېره میاشت یې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، بریتانیا او نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان ویلي د دوه حکومت د زینو مشخصو جنگیالیو د توقیف پلوی دی، خو د په وینا اکثریت زندانی شوی کسان عراقیان یا هم سوریایان دي.
ملي او څاروان صاحب، په ځانګړي ډول فرانسه ولې نه غواړي چې د داعش غړي هغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي؟
تکل سم دیش موضوع ته مخکم اشاره وکړه چې دوی د محاکمه اندیشنه لري چې د محاکمه لپاره اسناد نه لري او بل دی تهدید. خو یو بل موضوع چې ما یادانه کړه هغه دا چې دوی په عین حال کې لدی هم تشویش لري چې کدا کسان په خپلو هیوادونو کې محاکمه کوي عامه افکار به وپاري شي د دولتونو په ضد. د عامه افکار مسله هم په اروپا کې ډېر زیات مهمه ده، خصوصا په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي وي او هلته د رایه خبرې کوي، انتخابات کوي، نو هلته دې شي ته دولتونه ډېر پاملرنه کوي. دا به هم ووایم چې شاوخوا 10,000 داعشیان یا د اسلامي دولت د سختریزې ډلې غړي د سوریې په شمال ختیځ کې بندیان دي. شمېرې هم کم نه دی، نو طبعاً چې
هغه اندېښنې هم تقریبا پر ځای دي چې کله هیوادونه د اروپایي هیوادونو په زندانونو کې وي، حتی له هغه ځای هم کولای شي چې تخریبي فعالیتونه
ترسره وکړي.
مننه اسمت څاروان. قدرمن اوریدونکو، د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د داعش ډلې د نیول شویو غړو د محاکمې پر سر د لانجې له وروستي حال نه خبر شوی. د هغه کسان دي چې په عراق او سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د متحدانو په عملیاتو کې نیول شوي دي او شمېر هم زرګونه کسانو ته رسیږي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د محل د خوست ولایت په ونوي خوندزیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وای په دې خوانیز کال کې د څارندوی ټیمونو د خو فعالیتونو د کبله په خوانځیو کې نظم ډسپلین ښه شوی او د زده کوونکو حاضری هم ښه شوې ده. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان خوانیز کال کې په یو شمېر خوانځیو کې د څارندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضری، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د څارندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د څارندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ځای کې دو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سرندوی ډله هم رامنځته کړي چې په خار کې به د زده کوونکو کنټرول کړي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سرندوی ټولې یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلي تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سرندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د سرندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمينه د درس ورته برابره شي او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او بل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سرندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان خوانیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سرندوی ټولي فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرشتا سره خبرې کوو په ونوي ښوونځیو کې سرندیان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرسې شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په 1999 کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سرندیان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوې ستونزه مخ ته رانشي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي او تدریسي چارې د خواوشه 8,000 ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
قدر مناوریدون کو او سم پتلو تلو کې ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادي رادیو ته استولې دي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي د انتخاباتو کارکونکو د خپل اعلاناتو کې منل او نه منل د دوی مسولیت نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او زموږ انتظار ته د پای ټکی کیږدي. او عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکي انشاءالله زما په نظر سل پسلو کې دا امید شته چې د طالبانو دا مهم کسان انس حقانی او نور چې آزاد شي نو سوله به افغانستان ته داسې راشي چې افغانان به فکر هم نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي، خو له هغه مخکې اجمل اند په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا ناټو مومن شوی ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره یقیني کړي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. جنرال ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد اختلاف کې د شاملو دیرش هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یو غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په څنګ کې ولاړ وویل ناټو او متحدانو یې موافقه کړې چې د دوستو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکوي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خو کېنی تیر شپه ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې په زندان او کلینیک کې څوک نه و، خو مخکې طالبانو دغه زندان او کلینیک د بندیانو د شکنجې لپاره کاراوه. د پاکستان په جنوبی سارای سیمه کې تیر شپه د سختو ورختونو او تندرونو د پریوتو له کبله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت تر دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولي. د مولوی ویرا سرګند کړي چې خایي د مړو شمیره پورته شي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګول او د تیلو بیې د پام وړ زیاته کړه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نو ویل د دې سهمیه له مخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې شپېته لیتره تیل رانیولی شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسولانه او باله چې پکې ویل شوي په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دی په عراق کې محاکمه شي. واشنگټن او اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوالو سره څه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو د ځانګړي اونیز پروګرام زما رایا زما حق اوریدو ته. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړي خپرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو په دوهم ځل د انتخاباتي محل ویش د نقص څرنګواله ته ځانګړي کړی. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د دغو انتخاباتو وروستي پایلې د اقرب په 15 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې امله یې له خلکو بخښنه وغوښتله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې انتخاباتي محلویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یو لړ ستونزې او د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محلویش پلی کړي. دا چې نوی انتخاباتي محلویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محلویش به بشپړ سي په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان علي افتخاري او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیره رسا میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له افتخاري صاحب نه پیلو، که درته ووایي چې د انتخاباتو دوهم محلویش هم ناقص، لامل یې په څه کې وایي؟
سلام بر شما و شنونده های محترم. البته این میتونه که عوامل مختلف و متفاوتی داشته باشه. ما اول اینکه یک سری مشکلات تکنیکی در جریان کار به وجود آمد، از انتقال مواد به سرور مرکزی گرفته تا مسائل شکستانده شدن دروازه عمومی ساختمانی که در دو اتاقش مواد حساس بود که از طرف یک از تیکیتا متاسفانه برای دو سه روزی بستمان، و از طرف دیگر پایین بودن سطح آگاهی ناظرین از مسائل تکنیکی در بسیاری از موارد از عوامل دیگه بود که
افتخاری صاحب دا خود لومړی نقص که دغه عوامل و دغه دورستی نقص پاره کرده و چه دغه لامل چکی و
در مورد دوم ما عینی مشکلات داشتیم. ما دا تقریبا دو سه روز چهار روز را ما منتظر اما مشکلات تکنیکی که شرکت قرارداتی در ملوک داشت و باید اما جزئیات با کمیسیون شریک می ساخت تا کمیسیون بر مبنای از اما در واقع تصمیم می گرفت. در مورد محلاتی که در او نگرانی وجود داشت که یا به شماری باید می رفت یا به تفتیش، و از طرف دیگه تقریبا دو سه روز دیگر ما باز هم به خاطر ملاحظاتی که بعض تیکتای مختلف در رأس ثبات و همگرایی داشت باز هم ما تل ماندیم. اما رقمی که دیروز دوباره یک اعلامیه رهبری داشت به خاطر از اینکه ما به یک راه حل منطقی برسیم، اگرچند در چارچوبات قانونی و اصولی و طرز العمل و لوایح کمیسیون میتونه که کار خدمه بده و تکیتا نمیتونه پروسه را به شرکای انتخاباتی نمیتونه پروسه را متوقف بسازه. اما از جایی که افغانستان در یک شرایط حساس قرار داره و ما خواستیم که یک بار دیگه در واقع انعطاف پذیری داشته باشیم و بشنویم که اینا دوستای ما چه ملاحظات دارن، ملاحظات زنور در نظر گرفته، البته مطابق به قوانین، نه این که هر ملاحظه ای که داشته باشه، چون کمیسیون هیچ گونه سفارش و ملاحظه به سلیقه ای را نمیپذیره، صرف قانون انتخابات، لوایح و مقررات برشان اصل است. اما باز هم اگر مواردی اونا داشتن که در واقع شفافیت پروسه را بیشتر ضمانت میکرد، به او خاطر ما خواستیم که باز هم پروسر متوقف.
علی افتخاری دغه پختنه له اغل سمیر رسان کو سمیر رسا ګورو چې دوم ځل د انتخابات خپلوا کمیسون دغه انتخاباتي محلویش ناقص ک دغه څومره د انتخاباتو مشروعیت ته زیان رسي، څونه د خلکو باور په انتخاباتو کمی؟
سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای افتخاری و همچنان شنونده های محترم رادیوی شما. نقص تقوی متاسفانه که از کلانترین چالشی است که پروسه انتخابات صدمه میزنه و هر بار که این وقت پوشی صورت میگیره و نقص تقوی انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه وقت نقض از سوی نقض تقویم میشه به این معناست که نقض قانون شده و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده، و در اینجا ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایم تا در قسمت نقض تقویم و نقض قانون که از سوی کمیسیون صورت گرفته موقف خود را روشن بسازه و بر اساس قانون را تعبیر بکنه که برای بار دوم و چندین بار که حالا مکررن کمیسیون مستقل انتخاباتی را نقض میکنه، از لحاظ حقوقی و قانونی این تخلف انتخاباتی که صورت گرفته چی چیزهایی را میتونه اینا از لحاظ قانون بر از اینا تطبیق کنه. در پهلوی از او این تاثیرگذاری زیاد و مستقیم بر رویه و بر افکار مردم همچنان داره و امو اعتماد و اعتباری را که مردم نسبت به پروسه و نسبت به انتخابات ششم میزان داشته، هر بار وقت خوشی ها و هر بار خلاف قوانین و طرز عمل هر حرکت ها باعث میشه تا یک امو مردم هم اعتبار خود را نسبت به پروسه است.
افتخار صاحب مسئول کی گشت انتخابات و خپلواک میسون کی دنه په ځنګړی توګه د کمشنراتو ترمنځ اختلافات دی باعث سو چې جنو ټیمو ته دغه اجازه ورکړي چې د انتخابات په خپلواک کمیسیون کې دننه مداخله وکړي. البته په خپل سر باندې دغه د بایومیټریک یا د بیا شمیرنې رایې چې کومې وي دغه ودروي. دا څومره واقعیت لري دا خبره؟
ما کلمه اختلاف استفاده نمی کنم، اما تفاوت دیدگاه وجود داره. در هر نهاد تفاوت دیدگاه وجود داره و یعنی می تفاوت ها است که در واقع مکمل یک جریان یک پروسه میشه در واقع. اما چیزی که در کمیسیون مهمه و اصلا هست، هر تصمیمی که درست است بعضی تفاوت دیدگاه های وجود داره، اما در نهایت به اساس اکثریت آرا تصمیماتی که گرفته میشه او به حیثیت قانونی و اجرایی را داره.
قدرت وه چې د دوم ځل د 1255 محلونو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش کارونه تر کومه حد پر رسیدلی او په کومو ولایتونو کې بشپړ شوي او په کومو ولایتونو کې لستونزو سره مخامخ وو؟ ولې کمیسیون پریکړه وکړه یو ځل بیا چې دغه پروسه بیا ودروي؟
در واقع ولایت کې تفتیش آغاز شده 24 ولایت، ولایت کې تفتیش آغاز نشده 10 ولایت است. ولایتی که تفتیش و باشماری از او تکمیل شده 4 ولایت است. ولایتی که بسته است، ولایت کندوز است، تخار است، بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپول، پروان، پنشیر و ولایت ختم شده بادغیس، بامیان، لغمان و اوروزگان. اینا تفتیش و باشماریش ختم شده. البته با ذکر یک مسئله که دیروز فیصله زمان شد و در فیصله ذکر است که صندوقایی که باز بوده اونا باید کارش انجام شوه، محلاتی که با شماری جریان داشته، اما صندوقایی که باز نشده الا امر ثانی پروسه متوقف میشه تا با تیکتایی که در مورد ملاحظات داشتن و اونای دایشی بود که ما ملاحظات منطقی و قانونی داریم، ما به خاطر از اینکه عموم ملاحظات در واقع رویش صحبت کنیم و به یک جمع‌بندی برسیم که واقعا ملاحظات اگر موارد قانونی داشت و لحاظ شوه، بنان موارد ولایت دیگه که هنوز با شماری و تفتیش تکمیل نشده بود الا هدایت بعدی رهبری کمیسیون پروسه متوقف.
علی افتخاری په خپل خبرو کې ادونه وکړه و د هواد شرایط او حالات ته په کتلو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون باید دغه پریکړه وکړي چې ل خپل تر ازول عملونو لوایح او مقررات او قانون تیر سي، بلکې یو مصلحت ته غاړه کړي ځکه شرایط هم د سراغلي دي. دلته شرایط مهم دي که قوانین مهم دي، طرز عملونو او مقررات مهم دي چې کمیسیون ماتای تر پخولند کوي.
ما فکر میکنیم قوانین و طرز عمل ها خط سرخ است و خط سرخ نباید نقص شوه و ای که دلایلی هست که کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه، هیچ قدری دلایل میتونه معجب باشه، این کمیسیون شکایت پس از ارزیابی و تحلیل خود باید بررسی بکنه. ولی نظر به ارزیابی هایی که ما داریم، متاسفانه اگرچه کارهای خوب کمیسیون هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی در پهلوی از او نمیتونیم از نگرانی ها و چالش ها و متاسفانه خلاهایی که در کار کمیسیون وجود داره را ما ازش چشم پوشی بکنیم. حالا اینا آمادگی گرفته بودن برای انتخابات ششم میزان و یا برای انتخابات ریاست جمهوری برای حضور و اشتراک بیش از 8 میلیون تا 9 میلیون نفر، ولی سقف کم مشارکت مردم باید بر از اینا بیشتر سهولت ها را به میان می آورد تا اینا خوبتر و سریعتر استفاده از دستگاه بایومتریک. یکی از سهولت های دیگه بود که صد رای کار کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمد، اینا به زودترین فرصت می تانستن که کار خود را انجام بدن. همچنان مسئولیت بخش تکنیکی را وقتی کمپانی در ملک می گیره به زودترین فرصت اونا چون تمامی وسایل علم رب بر از اونا میگرفت و بخش تکنیکی بر از اونا مربوط میشد، از لحاظ تکنیکی مشکل بر از اونا حل میشد. ولی در این مدیریان که اینا موقف واضح نداشتن، اینا باید وضاحت بدن که چی چیزهای اختلاف درونی، مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی، چی چیزها باعث شده تا کمیسیون با کندی کار مواجه بسازه و پروسه را زیر پرسش ببره. خب یک بار تقویم نقص میشه، ولی برای بار دوم که مطمئنی باید حداقل موقف گیری خود کمیسیون شکایت در برابرش داشته باشه، چون بار نقص شدن باعث از بین بردن سلامت پروسه میشه.
خب بیا انتخابات محلویش نقص به انتخابات دخل کو باور ته زیان نرسوی؟
خب به لحاظ روحی ممکنه اکثر مشکلات را بدون شک خلق میکنه، چون عامه مردم از آنچه که جزئیات در کمیسیون است کمتر آگاهی دارند، این واقعات را کمتر میفهمند. اما چیزی که برای کمیسیون مهم است شفافیت موضوع در پرتو قانون و مقررات و لوایح مربوط به انتخابات است و این یک اصل است. ممکنه در قسمت حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ملاحظاتی داشته باشه. ما شخصا خودم در یک بحث رسانه‌ای که حضور داشتم اونها صحبتشی بود که در قسمت یک مقدار خوب مشکلات متوجه کمیسیون هست، که باز در این قسمت باز کمیسیون دلایل خاص خود داره. یعنی تا جایی که ما بررسی کردیم این تنها عامل یا مقصر قضیه کمیسیون نیست. ما مرقم که پیشترم اشاره داشتم
نوک دیگه کمیسیون نه، ځکه کمیسیون د قانون د لوایح او مقررات لمخ طرز العمل لمخ د صلاحیت لري.
البته بحث محافظه‌کاری نیست، اما ما بیشتر تلاش کردیم که یک انعطاف پذیری داشته باشیم که تکتا در واقع مطمئن شود از پروسه. ما یعنی یک مثال تکنیکیش ما به شما میخواییم بگویم، پایین بودن آگاهی در خیلی از مورد سبب میشد که کاری که در 10 دقیقه انجام میشه در 3 ساعت طول میکشه، چون اول کارمند تکنیکی ما باید و ناظر را آگاه میساخت، بعد از اینکه آگاه میشد بعد از او خلاصه و قضیه را میدید، بعد از اینکه مطمئن میشد کار انجام میشد. چون تعهدی که کمیسیون داره ایه که تا از جریان کار کمیسیون در واقع یک ناظر خود مطمئن نساخته و کار انجام نمیشه، به خاطر از اینکه اونا خود مطمئن بسازه و فردا نگویه که مثلا خب بینی کار را که امور خمی که حالی اکثر موارد اتهام بسته میشه که مثلا خب بینی موارد ما در جریان نبودیم و مسائل از این دست. بنان این متاسفانه در واقع سبب شده نمی عوامل مختلف. یعنی به لحاظ کاری وقتی ما 6-7 روز را ما تنها کار ما متوقف میمانه و کاری که در 3 شیفت جریان داره، شما 7 روز کاری 3 شیفت شما وقت در نظر بگیرین کار کمی نیست. میفهمم مشکلات ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه نیازهای عامه مخشوش شوه، اما خواهش ما از شرکای انتخاباتی، از مردمیه که حوصله بکنن، ضمن از اینکه کمیسیون عذرخواهی داشت از تعویق به مسئله، کمک بکنن کمیسیون برای از اینکه ما یک نتایج برآمده از کار شفاف و مطمئن را داشته باشیم.
سمیلا رسا، دی انتخابات خپلواک کمیسیون لنم نه پیدا د خپلواک، دلته د انتخابات خپلواک خپل کارونه کې خپلواک نه ده، بلکې ځینې وخت انتخاباتي ټیمونو ته دوی غړک دي، دوی فرمایشو ته غړک دي، دوی وړاندیزو ته غړک دي، دلته دوی حقوقي مشروعیت تر پختن لاندې نه راځي.
نظر به طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی، دستای انتخاباتی حق دارند تا نگرانی ها، خواست ها و همچنان چالش های را و یا شک ها و تردید های را که نسبت به پروسه دارن با کمیسیون مستقل انتخابات در جریان بگذارن، و کمیسیون هم به اساس همین طرز العمل انتخاباتی مکلف است تا به خواست های مشروع دستای انتخاباتی پاسخگو باشه، ولی ای به این معنا نباشد تا فشار از سوی دستای
دلت دی کاندیدانو دی تیمونو او دی انتخابات خپلواک کمیسیون ترمنز یا قرارداد لاسلیک سوی دی قرارداد لمخه هر انتخاباتی تیم مکلف ده چې دی انتخابات خپلواک کمیسیون قوانینو پریکړو تصمیمونو ته احترام ولري. دلته خو دغه مقرره یا د قرارداد تر پښو لاندې سوی نه ده.
در طرز العمل انتخاباتی گفته شده که بر اساس از او اینا حق دارند تا نگرانی های خود را با کمیسون شریک بسازه و کمیسون مکلف است به اساس همی طرز العمل به خواهشات به خواستهای مشروعی از دستای انتخاباتی پاسخگو باشه و اونا را قناعت بده. ولی باریکی های دیگه که من مطمئنا منظور شما شاید از تحریم پروسه باشه که دستای انتخاباتی تحریم کردن، تحریم راه حل نیست و اینا میتونستن از راه های دیگه حتی با میانجیگری نهادهای بی‌طرف و نهادهای ناظر این پروسه را پیش ببرن، ولی تحریم راه حل نیست. اما کمیسون وقتی که یک مرحله را به پایان نمیرسانه و مرحله دومی را آغاز میکنه مطمئنن که زیر پرسش میره. حالا به اساس طرز العمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، یعنی هر کدام از این باید به نوبت صورت بگیره. وقتی آرا تفتیش نشده و در اینجا دستای انتخاباتی پرسش دارن، پس باید کمیسون به خواستشان احترام بگذاره و به خواست مشروعشان البته پاسخ بگه و قناعتشان حاصل کنه، چون اونا زینف هستن و نفع و برد و باختشان در پروسه مطرح.
افتخار صاحب بده من باید سترگ پټ نه شي چې لنور انتخاباتونه د انتخابات یو څه ناس شفاف و ځنګړي توګه د بایومټریک نه استفاده یا خصوصا سرور ته د رایو انتقال په پروسه مده د خلکو باور ډیر زیات لوړک. خو ګورو چې د درملو کمپنۍ څه ډول چې له قرارداد سره سم باید دوی خپل راپور کمیسیون ته په وخت سپارلی وای، باید د غستونځي په چې د راپور کې وای په خپل وخت حل کړی وي، حل یې نه کړی.
یکی مقصر این تعویق واقعا کیها هست و در نتیجه بعد از اعلان نتایج مقدماتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی این موضوع بیشتر روشن خواهد ساخت. اما تا جایی که ما میفهمیم و به ما را معلومات دادن شرکت درملوک یه که بعضی یعنی در گذشته ها فقط دو مورد بود از شش موردی که بار در دستگاه بایومتریک باید را بررسی میشد، یعنی می عکس از روی عکس. مثلا بعض وقتا اتفاقای افتاده و گزارشی که درملوک دادن، مثلا یک نفر سرش خم بوده اما اون نفر تکنیکی که معلومات صحیح نداشته از اون قسمت بالا عکس گرفته که درست قابل تشخیص نیست برای زمین شرکت. و از طرف دیگه این شما حساسیت موضوع رو میفهمین که یک رای میتونه سرنوشت کل انتخابات تغییر بده. یعنی بالفرض که اگر امی آدم واقعا یعنی قصدی نبوده، بر حسب تصادف یا هم سرش پایین بوده و او آدم هم یا یکی از یک بغلی صورتش عکس برداشته شده، این موارد دقت بسیار زیاد کار داشت تا واقعا تشخیص شود که امو آدمیه که سایر پروسه بایومتریک طی کرده، صرف بحثی عکس از این مشکل داره یا بحثی مثلا انگشتش یا عکس از مسئله زیر سین بودن و مسائل دیگه تشخیص چهره
وقت نمخ که لوقت و روز داره.
بله، قبل از وقت و بعد از وقت، اینا از عوامل بود، از دلایلی که شرکت درملوک به کمیسیون گفته. حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی برش چقدر این دلایل میتونه قابل قبول باشه یک بحثیه که ما هنوز در موردش چیزی گفته نمیتونیم. یا مثلا مواردی که ما داریم که در کنار اکثر مشکلات تکنیکی که پیش آمد، حتی ما گاهن کار ما از طرف تیکیتای مختلف استاپ مانده، ای دلایل کلش مستند با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک ساخته شده. ای که چقدر ای دلایل ما قابل قبول است بر کمیسیون شکایت انتخاباتی یا موارد دیگه، ایر کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه که بعد از بررسی های خوب تشخیص بکنه. اما تا جایی که ما میفهمیم کمیسیون در پرتو مو صلاحیت های قانونی که داشته، این تلاش داشته، تلاش شبان و روزی بوده، در سه شیفت کار جریان داشته تا مطابق به مو تقویم انتخاباتی، نتایج انتخاباتی، نتایج مقدماتی و نهایی اعلان میشد که مقدماتی متاسفانه به مشکلات برخورد. و حالا ما امروز تاریخ 23 است که ما در تقویم دوم امروز رو باید اعلان میکردیم که امروز تازه دیروز یک سری کارهایی که باید بررسی و تفتیش میشد دوباره از سوی کمیسیون بنا به دلایل متوقف شده.
دلت درمالو کمپانی د انتخاباتی محلوش په نقص که مسئولیت لري؟
دقیقا ما در قسمت کار کمپانی درمالو هم نقد داشتیم، به دلیل از اینکه کمپانی درمالو نظر به سابقه کاری و تجربه کاری انتخاباتی را که در انتخابات های دیگه کشورها داشتن متاسفانه در انتخابات افغانستان خیلی صادقانه نبوده. اما کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان مرجع حقوقی و یگانه مرجع معتبر و پاسخگو در برابر انتخابات افغانستان و طرفها و شرکای انتخاباتیشان مکلف بود تا کمپانی در ملوک را پاسخگو می ساخت. اونا به مثل نهادهای مشاهد و نهادهای ناظر و دستهای انتخاباتی نباید دست دیر علاشان نشستن منتظر می بودن تا اینکه کمپانی در ملوک با اونا رقم را شریک می ساخت. اینا مدیریت اجرایی پروسه را به دست دارن. اینا می تانستن که کمپانی در ملوک را مکلف بسازن، پاسخگو بسازن که اینا نظر به قرارداد را که اینا کردن به اساس و از اون ماده ها به کارهای خود پاسخ می دادن. ولی باز هم که سه روز به تعویق افتاد کمپانی در ملوک را مانخت کردیم، ولی باز هم ما پیشنهاد داشتیم با کمیسیون مستقل انتخابات که اینا یک زمینه گفتگو را بین نهادهای ناظر، کارمندان کمیسیون و دستهای انتخاباتی زمینه سازی بکنن تا حداقل ما کمپانی در ملوک را پاسخگو بسازیم که در قسمت کار خود وضاحت بده، در قسمت از اینکه چرا تقویم را بیشتر اینا گرفتن، چطور کار تکنیکی خود را پیش بردن، آرای که جدا شده را چطور جدا کردن، تمامی موارد را باید پاسخگو می بود. اگر به ما پاسخگو نبود حداقل به کمیسیون پاسخگو می بود تا کمیسیون باز قناعت طرفهای انتخاباتی خود را دریافت نکرد.
پس افتخاری صاحب درستی پختونی پتو که در تو وجه دو زل خود انتخاباتی محلویش نقص دغه زل بعد انتخاباتی محلویش کله اعلانیږي ا دورم نقص کیږي.
در واقع تلاش کردیم حتی با تفاهم کمیسیون شکایتی انتخاب پذیری از خود خوب نشان بدیم و تلاش ما برای یک حل مسلمت آمیزی قضیه که یک تعداد تکیتاد مورد از اون ملاحظه داشتن. البته یک چیز ما میخواییم واضح بسازم که این ای توقفی با شماری به معنای از این نیه که ما در مورد امو آرای باقی مانده تصمیم بگیریم که چطور شود. سرنوشت از او بخی واضح است مطابق به قانون. مواردی که تشخیص شده به با شماری و تفتیش بره او رای برگشت نداره اصلا. اما ما تلاش ما ایه که در واقع تیکتای مختلفی که ملاحظات داشتن ملاحظات از اونا رو دیده اونا را به وادار به بسازیم که به یعنی پروسر همکار باشه. ضمن از اینکه در قانون و مقررات ای ذکر نیست که باید الا لابود تمام تیکتا باید ناظرینش باشه، چون دینمینج ما در قانون واضح نداریم که الا لابود باید تمام تیکتا باشه. چیزی که بر ما مهم است بودن نماینده کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی که در واقع محکمه انتخاباتی است، دادگاه انتخاباتی است. این مهم است و بقیه را ما اما به لحاظ رسمیات ما چندین بار مکتوب دادیم، حتی کسایی که در این پروسه باید کمیسیون را همکار می بود اما ناظرین تیکتای مختلف اونا یک دوره آموزشی در کمیسیون بر از اونا برگزار شده، اونا آموزش دیدن، تمام پروسه طی شد. ما در روزی که ما فردایش به باشماری می رفتیم یک تعداد تیکتا حاضر نشدن که از دید ما اینا این حق نداشتن که کار بکنن. خب این حق دارن که کار این نه، اما حق زیره که مانی پروسه شوه، مانی اجرای ای روان شوه، این حق
په دغه بیاش میرنه که ملی او نړیوال چارون که در سره.
بله ناظرین ملی و بین المللی اما در واقع مشاهدین هستن، پروسه را نظارت میکنن، رسانه ها هستن که به شمول تکتا و شمول ناظرین و مشاهدین ما از رسانه هایی که اعتبار نامه گرفتم درخواست کرده بودیم و درخواست کردیم و اونا در خیلی از موارد حضور دارن، اونا جریان نظارت میکنن. شما در هر در اکثر محلاتی که جریان با شماری و تفتیش جریان داشته ای چند روز شما اگر میدیدین از رسانه ها آزاد بود، کسایی که میخواستن برن جریان نظارت بکنن.
کمیسیون تاسو پریکړې او تصمیم نیولې ده چې ممکن د 8000 محلونو هغه تصفیه سوی رای اعلان کړي، دغه یو اقدام ده؟
دقیقا، حداقل اگر کمیسیون نمیتونه نتایج ابتدایی را به وقت و زمانش ارائه بکنه، اعلام بکنه، اینا حداقل سقف آرای پاک را که از سوی کمپانی در ملوک برای اینا داده شده اما سقف را اعلام بکنه که سقف آرای پاک به معنای ازی که و نتایج قسمیه ده، یعنی که کدام نامزد انتخاباتی و کدام کاندیدای انتخاباتی، کدام دسته انتخاباتی رأیش بلندتر است، کدامش رأیش پایینتر است، اما سقف آرای از اینا به چه مقدار است که حداقل اما اعتماد دستای انتخاباتی هم نسبت به پروسه به میان بیایه و مردم هم اینمی ذهنیتشان که مقشور شده ایم حل شود. بعد از او بقیه کارهایی که مربوط به کمیسیون میشه و مکلف است تا بازشماری شود و تفتیش شود. بعد از او بازم آرای پاک و آرای ناپاک از همدیگر جدا شود و نتایج ابتدایی اعلام شود که نتایج ابتدایی به معنای ازی است که قابل تغییر است و وقتی که نتایج ابتدایی اعلام میشه باز در قسمتایی که حق دیگر نامزدهای انتخاباتی تلف شده حقشان خورده شده و به حق از اونا یعنی بر از اونا رسیدگی درست صورت نگرفته باز اونا میتونن شکایت بکنن درج بکنن و از نظارت خود نتایج خود را بگن باز اون قابل تغییر است باز دوباره رسیدگی میشه اونم اون مرحله قبل است که باز نتایج نهایی اعلام میشه
که هم انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه پر پریکړه نه کړی چې کله بعد دریم انتخاباتي محلویش اعلانوي که ممکن دوی دغه نوی محلویش اعلان کی اې انتخابات خپلواک کمیسیون باندې چې دو ځله انتخاباتی محلویش نقص کرده بیا نقص نکی؟
ما امیدوار هستیم که میسون شکایت انتخاباتی در قسمت وضاحت کامل بته از لحاظ قانونی و مرجع معتبر حقوقی تصمیم میگیره که یا دلایل و موارد را که میسون مستقل انتخابات توجیه میدانه برای نقص تقویم انتخاباتی این میتونه یک دلیل معجب باشه که ما در بدل از اینکه قانون نقص کردیم بتانیم دلیل معجب داشته باشیم در قسمت نقص ازو. ما میخوایم که میسون شکایت انتخابات در قسمت موضع خود را اعلام بکنه ولی به اساس نظارتی که ما داریم و ما که میخواییم البته به عنوان شرکای انتخاباتی پیشنهاد بکنیم فقط وضاحت کمیسیون را میخواییم که کدام مورد بیشتر باعث شده تا کمیسیون مستقل انتخابات بار بار نقص بکنه تقویم انتخاباتی را کسی مورد را من ذکر کرده بودم.
در ذات من در افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون لویان علی افتخاری او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویان سمیره رسل تاسو ته ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ د نو اوریدونکو تربیه هي چاره
زمارایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي بي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
د هیڅ رئیس د دانشا چې د انجن د کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeorl.org.